نمشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه د په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. خو اړومبی د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دي. په خیبر کې یوې امنیتي پوستې ځانمرګي برید کې درې سرتیری زخمی شوي دي او د ملګري ملتونو عمومي منشي غزې ته د مرستو رسولو لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 21 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړی اتحادیې پنډیانو مشر غوسلان نن مشال رډي ته وویل چې د پاسپورت او ویزې په لازمي کېدو سره به د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره سي.
موږ دراسه د پرلت نه پورته کوو چې موږ د پاسپورت مطالبه منلې نه واپس نه اخیستې. موږ په یو صورت پاسپورت دلته نه منو. زموږ دلته په چمن کې نه یو بل روزګار شته، نه یو بل کارخانه شته. زموږ روزګار د بارډر سره مسلیک دی. زموږ په اربونو پیسې په بارډر کې فساو دي.
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزی پرون مشال رادیو ته وویل چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط ایښی دی. نوموړي زیاته کړه چې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي او هیله من دي چې یو نتیجې ته به ورسیږي. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټول بیا اسناد بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هغه هیواده ووزي. حکومت ویلي چې تر هغه وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا کوي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون د رالپنډۍ د کمشنر لیاقت علي چټا په مشرۍ سوې غونډه کې پریکړه وسوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې د رالپنډۍ ډیویژن په شپږو ضلعو رالپنډۍ، اټک، چکوال، جهلم، مري او تلګنګ کې شاوخوا 24,000 بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې پېښور ډیویژن کمشنر هم د نارجستر افغان کډوالو لپاره د ارزی کیمپونو جوړولو امر کړی و. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال زیاته کړه له ګڼو هغو افغانانو سره یې نږدې خبرې کړي چې د ځورونو، ناقانون نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري. افغان هنرمندان له پاکستان د هغوی د ایستلو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. پرون د دوو مدني ټولنو، مفکوري او هنري ټولنې په مرسته جمع کړي دي درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان له پاکستان په زور نه ایستل کیږي ځکه په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر ورپیش دی. د افغان هنرمندان وکیل ممتاز خان مشال رادیو ته ویلي چې افغان هنرمندان د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې یونیسا سره راجستر دي، نو د هموغو اسنادو پر بنیاد د هغوی په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. تر دې وړاندې هنري ټولنې او مفکورې هم په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی و چې پکې د افغان هنرمندانو د نه ځورولو او په پاکستان کې د هغوی د اوسېدو غوښتنه کړې وه. په خیبر قبایلي ضلع کې نن پر یو امنیتي پوسته ځانمرګي برید کې درې سرتیری ژوبل شوي دي. په سیمه کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونو خپرولو په شرط نن مشال اډیو ته وویل چې په تیرا کاخیل سروزی کې پر یو امنیتي پوسته د یو ګاډ په واسطه نن ځانمرګي برید وسو. چارواکي زیاته کړي چې پر پوسته د معمول تلاشي عمل روان و چې په ګاډي کې سپور ځانمرګي بریدګر خپل ګاډي ورنږدې کړ او ځان پورې تړلي بارودي موادو ته چاودنه ورکړه. په چاودنه کې امنیتي پوستې ته زیان واوښتې او هلته موجود درې سرتیري ژوبل شوي دي. تر پیښو وروسته امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او پلټنې روانې دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په غزه کې د اسرایلو د بریدونو پر مهال له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې تور پورې کړی او هلته یې د مرستو رسولو لپاره د سمدستي بشیر اوربند غوښتنه کړې ده. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د وینا پر مهال ګوتریش د رفاه له لارې غزې ته د درو مرستندوی کاروانونو د تیرېدو هرکلی وکړ، خو ویې ویل چې دا د اړتیا په سمندر کې د مرستو یو څاڅکی دی. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. بلینکن مخکې د اوربند غوښتنه کړې وه، ویلې وه چې دا به یوازې حماس ته د بیا منظم کېدو لاره ورکړي. او په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن آسترالیا او نیدرلینډز له یو بل سره سیالي کوي. د اکتوبر پر 25 په ډیلی کې دا سیالي د پېښور پر وخت ماپښین یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پرون جنوبي افریقا بنګلادیش ته 149 منډو ماتې ورکړه. سبا انګلینډ او سریلنکا یو بل ته مخامخېږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تا احمد شاه زمي وړاندې کول او کرا سره د خبرونه تر پای پاتې شین نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ. په چمن کې د ویزې او پاسپورت د شرط خلاف د کاروباري خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. پولیسو د پاکستان د نورو سیمو په شان په پنډي او اسلام آباد کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
په سرنوشت پاتې هم په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا 4-5 ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسیږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه.
په کورمه کې د سیمې د امنیت په اړه د مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده.
کوم قیدیان او د اهل سنت طرف نه موږ د کسان او اهل تشیع طرف نه یو کس هغه سره و نوې تبدلاو شو.
او دا به مو ورې چې د پښتو فلمي صنعت ولې د زوال سره مخ ده. د سیمه نړې په اړه هم یو شمیر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمونږ د سر موضوع ته په چمن کې د کاروباري اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاج چې دی غدن په 15 ورځ باندې دوام لري او د احتجاج په داسې حال کې کیږي چې حکومت وایي چې په دغه پوله باندې د تګ را تګ دپاره چې کوم کاروباري خلک دي غیبا پاسپورټ ویزا یا الکترانیک تذکره خي. نو د دغه احتجاج په اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخت زموږ همکار سمت شبنم هم د احتجاج د زین زمو سره د ټلیفون په کرخه دی. شبنم صاحب ستړي مشي ته هم په خیر. نو دا احتجاج روان دی د 15 ورځو نه او په دې کې کاروباري اتحادیې برخه اخلي، په دې کې سیاسي مشران برخه اخلي. تم د غزې ته ورغلي، څه معلومات دي سره تازه او د لړۍ د احتجاج څنګه روانه ده؟
بله، لکه څرنګه چې تاسو یاد کړه چې له تیر 15 ورځو څخه دغه احتجاج روان دی، د پرلت روان دی. نو زم په دې پرلت کې هم دلته لساره چې زه کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کارباریان چې دي یا د نور غټ کارباریان چې دي کم چې په پرلت کې ناشته دلې، نو دا غوي ویناوي هم اورم او لا غوي سره مجلسونه کوم. کم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر خبر پر پاسپورت باندې دلته تاګ را تک کیږي. نو دی په وینا کې مو ویل او زما سره چې کله د دې مجلسونه کیږي نو دی هم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهید کله هم منظور نه ده. موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منظور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تاګ را تاګ وکړو، ځکه خو دی وایي چې موږ 90% کاروبار د پولي هغه غاړه منډي دي دکانونه دي. نو موږ هر ورځ له 10,000 څخه تر 50,000 پورې کسان چې دي سهار مهال دو هغه غاړې ته د افغانستان غاړې ته او مازیګر بیرته دې غاړې ته راځو، چې په دې کې د افغان وګړي هم دي. نو موږ به څرنګه کولای شو دا خو زموږ کاروبار ورسره بندیږي که موږ پر پاسپورت باندې دو راځو. نو په دې کې دا کم 10,000 کسان هغوړي راوړي. نو په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه چانس ورکول سوی په نامه باندې ته یو پیکیج ورکول سوی دی چې هغه به د ځان سره له 100 کیلو څخه ونیسي تر 150-160 کیلو پورې یو غوټه وړي چې په هغه کې به صابون وي، شیمپو وي یا داسې نور
ضرورت څیزونه
وراوړي.
نو
بله، دوی دا وایي چې دغه کمې زموږ غوټې دي دا خو معلومې دي، دا په قاعده د حکومت ټیکه داران دي او هغوی ته دې کارډونه ورکول سوي. بیا ټیکه داران و خپلو خلکو ته دغه کارډونه ورکړي دا واړه کاروباریان چې دغه دیش کلو غوټه اړوي راړوي. نو په دې کې بیا د هر کاروباری غوټه چې دغه سکین کیږي درو کین وځي. نو په دې کې نه کاچا کیږي نه دری کیږي هیڅ نه کیږي.
دا
خلک معلوم دي.
اوس دې کې شبنم صاحب بخنه غواړم تاسو خبره کوي دیکھی پختنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسرا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزی صاحب دا خبره کړې وا چې موږ دې سره رابطه کیو مذاکرات به سره کوو خبرې به سره کوو چې دا معاملې هوار شي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره رابطه یا د دې چې کوم غوښتنې دی غوړې درې دي کنه؟
بله د سهار ما ته اطلاع وسوه چې کوم جان اڅکزی چې دی هغه به راځي چمن ته او بیا به د پرلتوالو سره خبرې کوي. خو دته چې زموږ د کوم پرلتوالو سره خبرې وسوې نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې د ضلع انتظامیه سره خبرې سوې دي خو هغه خپل شرط پر موږ باندې تپي چې هغه موږ نه منو. اوس اطلاع تاسې دي چې جان اڅکزی چمن ته راورسېدی نو کوم ضلع چرمین چې دی نو داغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډی سي افس کې تر اوسه پورې د تا خبرې چې دی هغه نه وتلی چې دی په کوم موضوع یا خبرې اترې به تر کومه هم درته دی.
ٹھیک ده شبنم صاحب زه ډیره مننه کوم تاسو موږ سره معلومات شریک کړو خبره درو.
دا مشال رادیو ده
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوي موده کې شپږ ورځې پاتې دي. پولیسو د دغه هیواد د نورو سیمو په شان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دې کې یو شمیر نیولي هم دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي تنظیم ته هم اجازه ورنکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. په دغه اړه باندې تفصیل راشد خټک راکړي.
په 13 اکتوبر د پنډۍ کمشنر لیاقتلی چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه یې واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا رسرۍ ته لیږل شوي بیان کې وویل شول چې په اټک کې نوی جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. د وویل چې پوهنتون سل کوټې لري او خلک پکې زیاتی شي. نا قانونه کډوالو ته د ورکړل شوي مودې په اړه په اسلام آباد کې اوسیدونکي افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. د یاد دي تر څنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي. همدا اوس خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بې سرنوشته پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا 4-5 ورځې وروسته چې د دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسېږي زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي. او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو
د افسرانو غونډې ته د وینا په وخت کمشنر وویل چې باید د هرې ضلع انتظامیه د ناقانونه کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د وویل چې په پنډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونه لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د وویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له هغه ځایه دوی تورخم ته رسولو لپاره د ګاډو بندوبست په وخت وشي. بلخ دوی ته ورکړل شوی مودې د پوره کېدو نه وړاندې د ناقانونه افغان کډوالو خلاف په پنډۍ او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. پسل 13 اکتوبر په پنډۍ کې پولیس 28 افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپه ووهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپه وهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په ځواب کې وویل موږ دا کسان د پیرودای تڼۍ ایس ایچ او ته ورولو. دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانونه وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. په اسلام آباد او پنډۍ کې اوسیدونکي ډېر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وتلو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدانی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په ډېر حالاتو ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت ته د چې ډېر افغانان هغوی د ورځې کاروبارونه کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان اخیسته. متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
اسلام آباد کې په 13 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د یو غونډه تابعیا کړې وه. پریکړه شوې وه چې په غونډه کې به پښتون کمپرس سیاستدانو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک د خیبر ټی وی ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجر محمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی: نن ماښام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو او د غونډې ته لارې دوه ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم، همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډی کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آپریشن پروتوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل:
په ښار کې د امن برقرار ساتلو دپاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومنګ آپریشن کې د افغانانو رونو سره د سوال جواب یا د هغوی ودرول هم د دغې لړ یو کړی ده. صرف حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته دا هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوي کاغذات ساتئ چې د کوم نه ستاسو موجودګي په پاکستان کې قانوني ګرځولی کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اسانی وي.
د حکومت د شمار تر مخه د پنډی ډیویژن په شپږو ضلعو یعنی پنډی، اټک، جیلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډیر سلیر اشتراک نه کوونکو افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مو وردم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنې او مفکورې په مرسته په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د اکتوبر په 24 په جمع کړې دي درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان دي له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د غي ژوند ته خطر ورپېښت دي. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت دی د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو یو پالیسي جوړ کړي. په دغه اړه باندې عظمت علی شاه نور تفصیل راکړي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال رډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
چې حکومت پاکستان به ستې فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره ساين کړې دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولې، دغه د مرزي خلاف نشي لګولې کېږي. لفظ پہ پائے کی ذکر دے ولنٹری فورسفل ریپیٹیشن پہ کی نہیں کی داغ ماہدی تو پاگے بندی سپریم کورٹ کا فیصلہ اور داغ پروٹوکول زمین رکیز بنیاد دے.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چی دا اکتوبر دا دیر شمی پور دے ٹول غیر رجسٹرڈ کڈوال دا پاکستان نا اوزی او دا حقی رست بعد دا غیر قانون کڈوال پر زد کاروائی کبھی. د افغانستان اوسیدون کې هنرمند فقیر محمد مشال رډیو ته ویل چې له دوه کلونو په پېښور کې هنر کوي، خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت د افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فن هم چې دی دا د شپې دی، د ورځې نه دی. چې مونږ د ورځې چیرته لاړ شو، دا د شپې زو وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه یي، چې بیرته لاړ شو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړې، کارت مونږ نه غواړي. نو کارت مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب دی اعلان کړی دی چې دا تاریخه پورې دی، پہله تاریخه پورې دی ماجر ووزي. نو مونږ دغه غلطه راغلي وو، دلته هم کیس جمع کړو های کورټ کې. نو کا د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکي حکومت پاکستان، ځکه چې مونږ ډیر غریب او بیچاره خلک یو. هر ځکه خپل اندي او په سپېړې موي. نو هلته وروره مونږ خو خیانت نه دی کړی، مونږ خدمتگار خلک یو، خدمت کو خلکو ته خندا ورکو نه جړه.
د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال رډیو ته وویل چې باید حکومت دې د افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسي جوړ کړي.
موږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دای کې د موسیقارانو د نمونه لري کوي. وجه دا ده چې په دغلته افغانستان کې موسیقیانو پابندي ده او د عزت ته سر ته مال ته خطر ده. نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناور کړی شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړی شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي.
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي په وینا پاکستان کې 14 لک قانوني او 12 لک نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت علی شاه، مشال رډیو، پېښور.
اوس ورځو کور می تا چرته چې پرون د شیا او سنی مشرانو ترمنز د حکومت په سرپرستۍ کې جرګه شوې ده. په جرګه کې د سیمې امنیت بیرته بحالولو، له یو بله د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره خبرې شوې دي. تفصیل طارق ورکزی راک.
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال لډیو ته ویلي د نهه پرز دواړه اول په خپلو کې کېنستل او بیا په بلشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې پکې تر ډېره حده کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت له یو بل نیولې درې تنان جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه خپل خپلوانو ته ورسپارلې دي.
تو کوم قیدیان او دی اهل سنت طرف نا موزر ادوا کسان او اهل تشیو طرف نا یو کا سوی سرا او نوې تبدلا او شو چک پوسټ باندې سرکار ته حوالہ شو بیا پر کین ته حوالہ شو او سرا دا خبره او شو ته کوم کی پیدا را مند پر ضرورت ته مو باه می خپل مانځو کی کینو
د ګلپورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس شی سونی ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبله د اوړېدلو ترڅنګ خلک هم کېدین شي. وو په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمن شوي. کيو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي. نو سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمیر کونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دی عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړي چې لا هم جاری دي. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو توای په خیرالدین کلی کې وشتل شوی خلک ذاتی شخړه لري، خو مذهب رنگ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شول.
دښمنی خپل منځ کې وا هغه خپل منځ کې مړی وکړه بیا و موله کورونه واسي زواله او څه د مول کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او اوس ما غکله ډا کړی دی موی دایو چې مو کلم خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو هله تر برید لاندې راغلل چې هغه ویل شلوزون تنګي خوړی بجری د روړل لپاره ټریکټر بواله وو. په هغه پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغه پس په شلوزون تنګي مقامی لخر ورغلو او د سنیانو کورونه لنکړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لډیو تبیلی کڅو هم د دوی خلک په نخښوی خکورونه وران کړی او نه بل غیر قانوني ګام اخسته او زیاتوی د دوی لچا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
موږ بالکل ذاتی دښمنان نشته دی او د دې راځي خلک هم د کار خلک وو. دا د دې ویجز باندې په دوی د غزت کې خان چې لول دې چې کوم ته چا سره ذاتی دښمنی نه
و. کڅو هم د نه پر شوی جرګې دات م پیدا کړي و چې حالات به د معمول په لور راشي خدا سي ونه شول. په سیمه کې معدل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګلا تګلارې پرانستل شوی. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپل درنه نه د ختمه کړي. بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزی کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلې نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وی. ریاض زیاتوی سو واره احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکام شول. البته د چرشنبه پرس کې دونکې د شیاسونی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټول لپاره بیا خبره کوي.
چونکی د وخت ټیمو د سبا په دې باندې خبرې کیږي آیا مطلب دا کوم کور چوکړ دې باندې مشرانو خبره دي. ان شاء الله الله په کوشش به مداوی ز خیر طرف ته لور شي او افکار ما بیا مغاشه
په کورما کې پر 13 جولای یو موعده شوی چې په هغه کې شې سوري ډلې پر دغه خبره پابند کړی شوی چې په کم ځای کې داسې ناخوخه په خرمېست شي نو څوک به په خپل سن کوي بلکې حکومت ته وګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم ته ځان رسوي. موعده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال سیمو کډوال غوښتنه کوي چې حکومت د خپل سیمو ته ستانه کی. بل خو حکومت وایي چې التا د امنیت وضع لاخنه ده په بشپړه توګه باندې نو دوی نشي د کډوال ستنولي. انیس اجمل نور معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان د داخلو شوال سیمو کډوال وای شاوخه نه کاله پکډواله کې تیر کړل خو حکومت یې تر اوسه خپل سیمو ته نستنوي. د شمالي وزیرستان د کډوال لپاره د جوړې کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې په داخلو او شوال کې امنیتي حالات اوس هم سم نه دي نو ځکه نستنوي. شمالی وزیرستان د داخلو شوال تحصیلونو بې کوره شو. د اکتوبر پر 21مه د بنو په بکاخلو کې خپل احتجاجي پرلت لاغرستو د نومبر تر 15مې نیټې پورې وسنډو چې د شمالی وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی ورسره جرګه وکړه او د مسئلو د حل ډاډ یې ورکړ. دوی دا پرلت شاوخوا لس ورځې وهلې وه. له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپلو کورونو ته ستانه کړي او میاشتنی مالي مرستې دې ورته بحال کړي. د کډوالو د ورته غوښتنو لپاره وړاندې هم څو وارې احتجاجونه کړي دي. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې ریحان پښتین بیا وایي چې حکومت د خپلو سیمو ته ستانه کړي او یادې ورته په کیمپونو کې مرستې ورکول یقیني کړي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو قبایلي ضلعو خلک تر عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وو خو د داخلو او شوال خلک لا هم د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبوره دي.
میش کی میں کاجے ما داخل دی ما داخل کوم دا او سیدگی کوم دا بیا دے سوال کوم کیم پد زای کی یو انسان ہنستا اس پتا میشتن لگی چھ سرا اوندی چشی زکا چھ میش سیکور پردینا حالی چھ دا سکا سنی پردیلا کا مڑی چھ وشی اتا انٹرویو وشی دے پاوس پنے گرنے کی لڑشی روشی
پ خبر پختونخوا کی دے قدرتیا فتون پر محل دے نسم اداری پی ڈی ایم ای او چرواکی احسان داوڑ بیا مشال ریڈیو تو ول چھ دا محل دے داخل شوخ اتل زرا رنه د کډوالو پتوګا لدوی سر رجسٹرډ دی. البته د شوال بې کوره شوي خلک دی نو رجسٹرډ کړي ځکه چې د غسیمه د خلکو په شناختی اسنادو دوه دوه پتی لیکل شوی وي.
د شوال خو چې څومره علاقہ دا د کډوال رجسٹرډ شوی نه دی د پی ڈی ایم ای سره دا ځکه چې د شوال د خلکو ډبل اډریس دی په شناختی کارت باندې او چې کوم د پاکستان د حکومت قانون دا هغه مطابق چې د چا په شناختی کارت باندې دوه اډریس وي او مستقل اډریس وي او یو عارضي اډریس وي او هغه مختلف وي نو هغه ته بیا رجسٹریشن نو ورکوي.
د کډوالو د واپسې په اړه مې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منصور افریدی سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه مې نه ټلیفون اوچت کړ او نه د ټلیفوني پیغام جواب راکړ. البته نوموړي د اکتوبر په 21مه مشال ریډیو ته ویلي وو پوز هڅه کوي چې د داخل او شوال سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړي او تر هغه وروسته به د بیکوره خلکو واپسي ممکن شي. خو بیا په میرعلي کې تحصیلدار غنی الرحمن راته ویل چې په شوال او د داخلو کې تر ډیره امن ټینګ شوی دی خو پوس الته لومړی سړکونو اسپیتالونو سکولونو په ګډون مختلف تعمیراتي کارونه تر سره کول غواړي او لاغرستو به کډوال خپل سیمو ته ستنوي.
تقریبا دا ټوټل 18000 فیملی دي. د دې د زندګۍ په نه دي ضرورتونه چلته دي په هغه انډر کنسټرکشن دي هغه کې سکول راځي هغه کې روډ راځي هغه کې اسپیتال راځي پاک آرمی هغه باندې کارونه شروع کړی دي. نو اوس کدی هلته دی بوزي چې آزې کای زه د صحت سهولا د بیمار او د بچونو د سکول یا روډې تکلیف تکوینو مشکل وي د دې په زندګۍ کې ډېر زیات. نو صرف وجہ دادو چې دای د زندګۍ کیم بینا دي د ریاستي چاټول کمپلیټ شي په هغه ورځو د یو اف سی کیږي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له قبل تر 1 ملیون زیات خلک بې کوره شوي وو او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په 2014 کال کې د خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو چې له هغه وخت راهیسې زیاتره خلک خپل سیمو ته تللې دي خو سلګونه کورنۍ لا هم په بکاخیلو د خیبر پختونخوا په نورو برخو او په افغانستان کې ژوند تیروي.
انیس اجمل راپور باور دا اوریدونکو او کډوالو مسله چې د یو غټه مسله ده نن سبا په پاکستان کې. یو خوا د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل کډوال دی چې دی خپل کورونو تستنې د غواړي او بلخوا افغان کډوال دی چې دغه پر ضد باندې په پینډه اسلام آباد او نور خارونو کې تازه عملیات شوي دي. په دغه اړه بدل نور معلومات هم درکو. خو په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوي دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه واورو د احمد شاه اعظمینه.
د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دي. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 20مه پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د سنو لپاره پاټکی او موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پرون درلپنډي د کمشنر لیاقت علي چټا په مشرۍ سوي غونډه کې پریکړه وسوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تر لیږلو وړاندې ساتل کیږي. افغان هنرمندان له پاکستان د هغوی د ایستلو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. پرون د دوو مدني ټولنو مفکوري او هنري ټولنې په مرسته جمع کړی دی درخواست کې غوښتنه شوې چې افغان هنرمندان له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي ځکه په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر ورپیش دی. په خبر ضلع کې نن په یو امنیتي پوسته ځانمرګې برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نن خبرولو په شرط نن مشال لډې ته وویل چې په تراکه خیل سروزی کې پر یو امنیتي پوستې د یو ګاډي په واسطه ځانمرګې برید وسو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په غزه کې د اسرایلو د بریدونو پر مهال له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې تور پورې کړی او هلته یې د مرستو رسولو لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کړې ده. او په هند کې د 15 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن آسترالیا او نیدرلینډز له یو بل سره سیالي کوي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اردوونکو سره یو شمیر سیمه ایزه چارو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورتر ریچارډ بینټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو طوفان بللی چې باید سمدستي ورته رسیدګي وشي. دا خبره د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د ریچارډ بینټ په حواله راغلی ده. ریچارډ بینټ همداراز د افغانستان په لویدیس کې وروستیو زلزلو ته هم اشاره کړې چې اړمن خلک یې له سختو حالاتو سره مخ کړي دي. صفی الله ستانکزی نور معلومات راکړي.
ریچارډ بینټ وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستۍ راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پریکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډیر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بینټ د تازه رپورټ او سرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د سرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللی چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتی، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتیدونکو محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنا
په 500 بچو.
په پاکستان کې د سملیانو تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو پر سر یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د ورکړل شو درخواستونو اورېدنه پیل شوې ده. عدالت د انتخاباتي کمیشن وفاقي حکومت ته په دې اړه ځواب غوښتی دی او د نومبر په دویمه نیټه بعد د دې قضیې بله اورېدنه کیږي. قانون پوهان وایي چې اوس دا معامله ډېره ځنډېدلې ده او داسې نه ښکاري چې په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو غوښتنې دې عملي شي. په دغه اړه نور حال له پیښوره غلام غوث راکوي.
د اکتوبر په درشتمه نیټه په دغه لړ کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي پایز حساب په مشرۍ په دغه اړه د داخل شویو سلورو اپیلونو د سماعت لپاره د درې کسیزه بینچ لومړی اورېدنه وشوه. عدالت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او وفاقي حکومت ته د نوټسو جاری کولو امر ورکړو چې د نومبر تر دویمې نیټې پورې دی په عدالت کې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو په اړه خپل ځواب داخل کړي. خو قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډیره ځنډیدلې ده ځکه چې اوس په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو د کولو وخت تیر شوی دی. قانون پوه بابر خان یوسفزی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
چې ټیکر ګورنمنت د بل الیکټډ ګورنمنت راتلو پورې یو ټیمپری سیټ اپ دی چې هغه باغه چلی آئین دا غیر د پاره ټینور مقرر کړی دی. هغه ټینور میکسیمم 2 منths دی او بیا انادر 1 منث نو اپ ټو 3 منths کې دی شي 90 ډیز. نو هغه لا شوړې خو اوسم الیکشن کمیشن رام شي ناغه بوم د کوي چې موږ خو د 90 ډیز نه د قانون مطابق مخکې الیکشن دغه الیکشن اکټ لاندې نشو کولی. نو 90 ډیز خو برای بیا هم پکاري.
په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو کولو په اړه تر دې وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا اپیلونه په عدالتونو کې داخل شوي وو. کله چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب صوبایي سمنیانی ماتې کړې شوې وې. د پېښور های کورټ وکیل او قانون پوه په مروت وایي د انتخاباتو د نیټو اعلانولو دا لهنجه د تیر یو کال نه را روانه ده. خو د شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی و چې تر مخه یې اوس د انتخاباتو د نیټې اعلانول د الیکشن کمیشن کار دی.
سپریم کورټ آف پاکستان چې کوم دا تیر چیف جسټس و جسټس بندیال صاحب هغه چې د 13 مئی ډیټ ورکړو چې تاسو چې دی له الیکشن ورکړي او بیا که تاسو یاد شي پرزیډنټ آف پاکستان الیکشن ډیټ اناؤنس کړو خو هغه کې اوس چې دی بیا تاسو پته ده قانون کې چې دی ترمیم راوستو چې الیکشن ډیټ به ورکول با دا د الیکشن کمیشن کار دی نه د پرزیډنټ آف پاکستان. نو دا ټولې خبرې به دې کیس کې د پیټیشن کې ډیسکس کیږي.
د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په شمول د ټولو صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې دننه د نومبر د 9 نیټې پورې عام انتخابات کول پکار وو. خو د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د آئینی طریقې کار مطابق انتخاباتي کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل شروع کړو او الیکشن کمیشن وایي د نومبر په 13 نیټه به د حلقه بندیانو کار سرته ورسیږي. او د انتخاباتو کمیشن دا هم ویلی دي چې د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې به عام انتخابات کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي استابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او د نواز شریف هیواد ته د بیا راستنولو په وجه په پاکستان کې انتخابات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
چې کله د شهباز شریف صاحب حکومت له نو هغه یو سیز منظوري ورکړل د مردم شمارۍ نو به آئینی زمواري و چې دغه تحت باندې نوې حلقه بندۍ کیږي او د نوې حلقه بندۍ د لاسه د انتخابي عمل تقریبا 3 میاشتې د تاخير ښکار شو. دی وخت را کیس په سپریم کورټ کې هم روان دی خو که سپریم کورټ سرنګ هم فیصله وکړي نو د دې وجه نه هغه نوې ورځ خو زمونږ چیف جسټس د وړاندې نو ویل چې هغه ټایم بار چې کوم دی هغه آلریډي تاسو اکسیډ کړی دی. نو د دې وجه نه اوس انتخابي عمل کیږي دا ټول دی وخت کې ذمہواری چې کوم دی الیکشن کمیشن پاکستان په وګو باندې پریوزي. خو دې کې سیاسي جماعتونه هم د دوی سره شریک دي ځکه چې بعضي سیاسي جماعتونه غوښتل چې انتخابات په وخت باندې ونشي او د پاکستان تحریک انصاف دغه مقبولیت د هغه په ست طریقه هم کم شي نه هغوی به د دې نه فایده پورته کړي.
موجوده نگران حکومت په بیا بیا ویلي دي چې روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی روان دي. او چې د نومبر په 13مه نیټه د نوې حلقه بندیانو عمل مکمل شي نو بیا به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې په تیرا دره کې په نیمایي کې پاتې شویو پرمختیایي منصوبو ته کتنه کړې ده او ډېر زر به تعمیراتي کارونه بیا پیل شي. چارواکي زیاتوي چې د امنیتي وجوهاتو او د فنډونو د نشتوالي له امله یې هلته تعمیراتي کارونه ودرولي وو، خو اوس به بیا پیل کوي. بلخوا د تیرا ځینو مشرانو او فعالانو ویلي دي چې حکومت په بیا بیا داسې دورې او اعلانونه کوي خو پر پرمختیایي منصوبو عملی کار نه کیږي او ځینې منصوبې یې نیمګړې پریښي دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر له دفتره د اکتوبر په 13مه نیټه مشال او ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر سرکاري ادارو افسرانو په تیرو جګړو کې ځپل شوی تیرا میدان سیمې دوره کړې. د ادارو چارواکو په باغ بازار کې د حکومتي مارکیټونو او سرکونو جوړولو، ورانو شو دوکانونو بیا رغولو، یوټیلیټی سټور او بینک پرانستلو منصوبو د تعمیراتی کار جاج اخیستی او تحصیل میونسپل کمیټه یا خاروالی ته په دې سیمه کې د سولر یا شمسی لایټونو لګولو او مذبخانه جوړولو امر کړی. ډیپټی کمشنر عبدالناصر لخوا جاری شوې دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې منصوبو باندې تعمیراتی کار د امنیتي ستونزو او ځینې نورو وجوهاتو له امله ودرېدلی و، خو اوس به یو وار بیا په دې کار روان شي. د تیرا میدان لوزکی درې یو مشر نورنګ خان پردی مشال ریډیو ته وویل چې دا اعلانونه پخوا هم شوي وو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
مین خبره دا دو چې عمل په وکی وو خلکو له سهولتونه ورکی. په تیرو کې لمبر یک ضرورت چې کوم دای دا د امن دای چې خلک مطمئن شي. دوامه خبره دا دو چې کوم تیر شوی حکومت کمې دعوې کړې وې چې مونږ به سولر سیستم لګاو پر وډونو باندې د شپې به رڼوي، هغه یې ونه کړلې. نمبر تین خبره دا ده چې د بینک یو ضرورت د بینک ته وسره د ای ټی ایم دی، وسره د مذهب خانې دی، دا ټول شایونه د عوام د فائدې دي. په دا کې یو داسې شای نشته چې هغه د عوام د فائدې نه بهر وي، خو الن کې د عمل ضرورت دی چې عمل پې وشي.
د شلوبر قومي کونسل مشر او فعال عبدالغنی پرده وای چې حکومت په تیرا میدان کې ځنې پرمختیایي کارونه ترسره کړي خو په نیمایي کې پریخي او ځایي ولستر پوره ګټه لا نه ده ترلاسه کړې.
هسپتال هیلت نظام نشته. 1900 مشمون په ګورنمنت های سکول ورسک شلوبر کې 1900 مشمون دي او 1900 مشمون له صرف دوه ټیچرون دي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. د تیرو د تحصیل نن کړه او چې تیرو به ځان له تحصیل وي هغه اعلان شو، خو هغه اعلان چې کوم دی په فایلونو کې دی تر اوسه پرې پابندي عمل درآمد ونه شو.
د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلی وو او پوځ دعوه کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې او کډوالې ورستانه کړي، خو ځایي ولسوایي چې تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سوات بزدری پونتون کې د زکونکو ته د وظیفه ورکولو په دستور کې ویل شوی چې په کال 2000 کې منزور شوی د پونتون لا هم خپل ودانی نه لري. د پونتون زکونکو د زراعت محکمې په دفتر کې خپل ذکر کوي. د زری پونتون وای سانسلر وای چې د پونتون لپاره زمکه اخیستل شوی او پر ودانی کار روان دی. په دغه اړه نور حال منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د پونتون تحقیق څنګه مشر ډاکټر پرمان وویل چې دا وخت پونتون کې سسل زده کوونکي دي چې ورته پوها پی ایچ ڈی استادان زده کړې ورکوي او دوی هڅه کوي چې پونتون وړاندې بوزي. خو دې وطن کې زراعت پونتون ته هغه اسانتیاګانې نه ورکول کېږي کوم چې پکار دي.
نور ملکونو کې سټوډنټانو ته په خاص کر باندې د زراعت په مت کې ډېر زیات فیسیلیټیز ملاويږي ځکه چې زراعت په ټولو دنیا کې که تاسو ګورئ نو په باټم باندې ده. دلته ډیر علاقان او جنکه نزی ډیر ریزن کې دیشي خو بیا هم اغلته کې دو سیزونه اویلیبل لی په ټوله دنیا کې. یو بینک لون ورته وي او سټوډنټ ته د خپل سټڈی په دوران کې د بینک نه سافټ لون ملاویږي او دا سټوډنټ چې کله فارغ شي او د نوکر شي نو په ډیر اسانو قسطونو باندې هغه پیسې واپس بینک ته واپس کوي. سمودہ کې مونږ سره هم دلته دا نظام وو قرض اسنه به ورته ویلا هغه نظام اوس آلموسټ د نش برابر دی یا نشته.
په پوهنتون دویم قرض د کوم کې د شانګلې شاه خالد چې وظیفه هم تر لاسه کړه وایي چې پوهنتون کې ورته د زده کړو موقع میلاو ده. خوشاله ده خو په پوهنتون کې اسانتیاګانې ډېرې کمی دي.
ګراوند د مونږ سره کې نو ګراوند نشته او د دې سره نور فیسیلیټیز وغیرہ دي خو لکه دومره پوره نه دي. ہاسٹل وغیرہ دا لکه په نشتی را ده بس ته اغم وسارن شوی دی او ټور وغیرہ چې کم دی اغم وړو باندې ټور وغیرہ لګی او دومره اسټابلیش لنه دی او هغه وی چې تقریبا د ټیم سربدا خشي.
دستور کې شریک د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز ډاکټر فضل مولا چې د میوه د باغونو د رنزونو پوهاندې وایي چې دین وړاندې د زراعت تحقیقاتي مرکز سوداني وسلوال وړاند کړی و. بیا پکې د سکیورټي ادارو غړي سو کال ناسول اوس ولله د پونتون عملی او زده کوونکو پوره برخه نیولې ده.
تر دا انسټیټیوټ چون کې د ریسرچ په حواله دی او ریسرچ دا سنسټیو اکټیویټیز چې پای کې مطلب ده دې ته کولاو لیبس پکار دی او مطلب دی چې کولاو بلډینګ پکار دی او ډېر داسې حالت پکار دی چې مطلب دی ډېر خاموشه ماحول شي. ریسرچرز خپل ریسرچ مطلب دی په لیبارټوري کې هم کولای شي په فیلډ کې هم وکړی شي. نو ښه خبره زموږ ټیچران دي راغلي او دا زموږ د علاقې سټوډنټس هم د دې علاقې خلک دي مطلب موږ په دې خوشحالي کو چې هغه په دې اداره کې سبق وي او ښه چرته د دې خپل بلډینګ زر تر زر جوړ شي او دوی ولته شفټ شي. نو مطلب دی زموږ اکټیویټیز به هم هغه سره نه متاثر کیږي او دوی ته به هم د ایجوکیشن
د سوات اگریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر داود خان منی چې دغه ځای د پوهنتون لپاره سم نه دی. دی وایي په مټه کې د پوهنتون لپاره ځمکه اغستې شوې او د ودانۍ کار پرې روان دی.
موږ په کې تاسو ویلې شئ چې موږ د دې دلته کندریان یو ټیننټ شو تر اوزو بخامخه یونیورسيټي په دې کې نه اسټابلیش کیږي. دا سپیس ډېر کم دی. دا خو آغاز وو هر شي یو کانټیکسټ دی هیستوریکل کانټیکسټ دی. دا چې دا د اگریکلچر یونیورسيټي پېښور سب کیمپس نو دا ټایم واخلي دا ایز مکه شوی دا بای باندې کار روان دی او سی این ڈبلیو سره دا ان شاء الله هغه بکی.
کال 2000 او 2002 کې په سواد کې خیبر پختونخوا حکومت درې نوی پوهنتون جوړولو منځوري ورکړي چې پکې د یاد پوهنتون ترڅنګ انجینیرینګ یونیورسيټي او د ساتنې سارو انیمل ساينس یونیورسيټي شامل ده. خو دغه درې واړه پوهنتون لا خپل ودانۍ نه لري. چارواکي وایي چې دغه لپاره کار روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رو دغه اوریدونکو د اقتصادي رابطو کمیټې د کورونو د ګیس میټرو ټیکس له لسو روپو نه څلور سوه شپېته روپو پورې د ګرانولو منظوري ورکړې ده. د اکتوبر په درویشتمه غونډه کې د ګیس قیمتونو کې هم د سلو نه تر یو سل درې اویا روپو پورې د کمرشل یا کاروباري استعمال په نسبت اضافه شوې ده. زمون خبریال شانواز ترگزی په دې موضوع راپور را لګلې چې په سر کې له یودا سي مزدورکار تن سره خبرې شوې دي چې هغه په خپل دیرش کال عمر کې په کور کې ګیس نه دی سوځولې.
نوم دې څه دی؟
زه ول هاګه نه ګیس میټر خو نهسته او بجلی ولا سته.
ګیس په څنګه بلوي؟
ګیس بس ګیس هم دا خا ساک ما ساک ما سمان روړي.
سلندر نه ډکو؟
نه 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 سلندر نه.
دیرش کلن سی ول هاګه هیڅ نو خبر چې د سوزیدو ګیس په 2 روپے کیلو ده. ځکه د پوینا چې په ژوند کې هیڅ کله ګیس نه دی استعمال کړي. سی ول هاګه یو ګلکار یا مستری سره د یو کور په جوړولو کې مزدوري کوي. د اکتوبر په درویشتمه د اقتصادي رابطو کمیټې د ګیس په قیمتونو کې د سلو نه زیاته فیصدي اضافه کړې. د سرکاري نیوز ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان د درویشتم اکتوبر د رپورت سره سم د کمیټې غونډه کې د پېټرولو د وزارت لخوا د ګیس په قیمتونو کې د اضافي وینا شوې چې کمیټې یې منځوري ورکړې ده. کمیټې د کورونو د ګیس د میټر پر سر لګیدل ټیکس د لسو روپو نه څلور سوه او شپېته روپو ته د غزیدو منظوري هم ورکړې ده. د پېټرول وزارت په قیمتونو کې اضافه هم د استعمال د نسبت سره مقرره کړې. لکه که یو څوک په کورونو کې کم ګیس استعمالوي، د هغوی د میټر ټیکس چې دوی ورته فیکسډ چارجز وایي د لسو نه څلور سوه او شپېته روپو پورې غځولې. ولې کمرشل معنا کاروباري استعمالونکي لکه کارخانو کې او یا نورو ځایونو کې چې زیات مقدار کې ګیس استعمالوي، د هغوی د میټر ټیکس د زیاتېدو تر څنګ د ګیس په قیمت کې ورته یو سل او د درې اویا فیصدو پورې اضافه کړي. امتیاز خان د ورسک روډ پیښور اوسیدونکي دي او څو څلور کاله وړاندې په خپل نوم په خپل کور کې د ګیس میټر لګولې.
بلکل پکې د سره ګیس وینه، ځکه چې نه په ژمي کې نه پوړو کې وي، د شپې ګیس وي، د شپې به ګیس باندې سړی سکي. سهار ماشومان چې تاسو یقین ساتئ چې مونږه لیکن روزانه دو سو روپو کړي کې پیاکې م پیاکې او خرګاړی روډو سره هزار دو سو وغه روډو نفته یو نیمه دغه تنور کارم کوي، د خشاک کارم کوي او سلنډر سره ډکونو. سلنډر چې کم د شپه ګو سو د هفته هغه را لګي، خو چونکې ګیس وینه دو نیم درې سو پر بل ځي په بند میټر باندې کینو ګوې سه چې دا تل هزار شم ګوډه تم نه وا چې دار سیس به سردان شي. خو هر سیس په
پنګیره سید الله په خبر کې چوکیدار دی. د ورځې د کورونو جوړولو د ټیکدار سره مزدوري هم کوي. د دیو کور د دیوال د پاتہ د اوبو ترای کوله. مشال رادیو ته ویل د میټر نه دی لګولې، خو بازار کې ګیس اخلي او ورسره خاشاک هم وړي. نو د میاشتې خرڅه څومره دی؟
15 شپک کیلو هولګي چې گزاره کوي ورسره خاشاک ماشاک ورسره بلو غره.
نو هغه
خاشاک هم په بای راوړي. پنځه شپږ سوه من اغم د شپږ نیم سوه یاره چې من دوه من اغم لګي وسره
رسته د خرڅ بیا څومره تقریبا د میاشتې راځي د ګیس او د خشاکو دواړو داسې په پیسو کې واچو
یاره چې خامخا داسې درې هزارو ته ورسېږي.
د پېټرولو د وزارت لخوا شوې دغه اضافه به د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې نه اخیستل شروع کیږي او د دوی پوینه چې د ګیس استعمالونکو نه به درې نیم سوه ارب روپۍ د دغه اضافې په شکل کې اغستلې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1901 درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوی.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو اوس یو کلتوري راپور تر ازو په خیبر پښتونخوا کې د غنو سینماګانو له ختمېدو سره د پښتو فلمونو صنعت له سخت ستونزو سره مخامخ شوی دی. د پښتو فلمونو جوړونکي وایي چې دا محل په پیښور کې یوازې دوه سینماګانې د پښتو نوي فلمونه نندارې ته وړاندې کوي. بلخوا دغه صوبې په مردان، نوخار، چارسدا، کوهاټ، ډېر اسماعیل خان، بنو او پیښور کې په تیر یو لسیزه کې دیارلس سینماګانې ړنګې کړل شوې دي. په دغه اړه تفصیل مجید بابر راکړي.
د پښتو فلمونو هدایتکاران وایي چې د سینماګانو ختمېدو له امله د پښتو فلم انډستری د زوال سره مخ ده. د پښتو فلمونو هدایتکار شاهد عثمان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په ټوله پښتونخوا کې یوازې د پېښور دوه سینماګانې پاتې دي چې نوي فلمونه ښایي.
مردان ختم دے، سواد پنیشی صاحب دے، شتا سنیما والدم سر پنیشی صاحب دے، نوخار، کوارد، پجی افغانستان نمونگا دے اوڑیر لکه خط سرکٹ ہو، 14-15 لکو گو در رسی دل وغا پاکی ہون ختم دے، نو سرکٹ ہو مکمل ختم دے، کدا سرکٹ چلی دے ہون پا پختو فلم کے وینو بیا با دے پختو فلم میار سبل دے، جی پروڈوسر لہا مدن رازی، پیسی رازی، نو آغا،
دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې له 1500 سینماګانو څخه د فردوس، پلوشي، کیپیټل، فلکسیر، ناولټای، میټرو، صابرینا، پی ایف او ناس په ګډون 9000 سینماګانې په تیره یو لسیزه کې ړنګې او یا د مالی ګټو لپاره په سوداګریزو مرکزونو او هوټلونو بدلې کړل شوې. په پېښور ښار کې پاتې 100 سینماګانې لکه ارشد، آینه، تصویر محل او شمع هم د نو فلمونو د نشتوالي، د فلمونو د لوړ لګښت، د نندارچیانو د غیر دلچسپۍ او د فلمی صنعت په اړه د صوبایي حکومت د لاپرواهۍ له وجې اکثره ویرانې ښکاري. د پښتو فلمونو یو بل هدایتکار ریاض شاهد د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سینماګانو د نشتوالي له وجې په پښتو فلمونو کې سرمایه کاري مکمله بنده شوې ده. نو ځکه په تیرو 4 میاشتو کې صرف دوه فلمونه جوړ شوي دي چې له وجې د پښتو فلمونو معیار هم اغیزمن شوی دی.
₹40-45 lakh 30 lakh صرف سلم ہالز نہ ریکور کی
د پښتو فلمی صنعت په اړه کتاب لیکونکي حجی اسلم خان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې په 1990 لسیزه کې به د نورو ژبو فلمونه فلاپ کېدل، نو حتی هغو فلم سازانو به هم په پښتو فلمونو کې سرمایه کاری کوله.
د پښتو فلمونه به په کال کې تر 30 پورې جوړ شوي دي، 150 پورې جوړ شوي دي، کشلو نه کم خو نه جوړېدل په یو کال کې فلمونه. هر سټوډیو چې په لاهور کې چې څونه سټوډیوګانې وي، مخکې په کراچۍ کې د یوسف خان شربانو، ادم خان درخانه، ټوپک زما قانون او پښتون سورا، دا فلمونه په کراچۍ کې جوړ شو. بیا د هغې نه پس لاهور د فلمونو د جوړېدو مرکز خو د مخکې نه و، د پاکستان د جوړښت د هندوستان د بلتون نه مخکې، نو بیا دا ټول منتقل شول لاهور ته. چې کله لاهور ته راغلو، نو هغه خلک هغوی به د پنجابي فلم جوړ کړو فیل به شول، هغوی به د بلې ژبې فلم جوړ کړو فیل به شول، نو هغوی به راغه پښتو فلم انډستری ته. دلته سرمایه کاری ختمېږي.
حجی اسلم خان په خپل کتاب پښتو فلمونه تنقید، تاریخ او تحقیق کې لیکي چې د 1900 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال پورې 1500 د پښتو فلمونه جوړ شوي او ننداري ته وړاندې شوي دي. په دغو کې لومړی فلم لیلا مجنون په 1900 کال کې د متحده هند په کلکته ښار کې جوړ شوی و چې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری لیکلی و. د حجی اسلم خان په خبره په پښتو فلمونو کې ناوې د یو شپې هغه فلم و چې د کراچۍ او پېښور په یوه سینما کې تر 2.5 کالو پورې لګېدلی و.
د د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو